السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې بعد قبایلي سیمو خیبر پختونخوا او د پاکستان د ځینو نورو برخو تر څنګ د افغانستان په اړه ریپورټونه وارې تبصرې او شننې هم دي. خو لومړی د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وایي.
لومړی د خبرونو سر ټکی، د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف د کراچۍ د امنیتي حالاتو د څېړلو لپاره پرون د سند صوبې چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. د اپوزیشن ګوندونو د سخت تنقید سربېره د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف حقانی مدرسې سره مالی مرستې ښه کار بللې دي او تر شپږو کلونو ترخو اړیکو وروسته نن اسرائیل او ترکیې د بیا په خلاینې رسمي لوزنامه کړې ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د دورې په مهال هلته د رینجر ځواکونو د عملیاتو په جاري ساتلو ټینګار کړی دی. د پوځ په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې راحیل شریف د پاکستان د کورنو چارو وزیر، د استخباراتي ادارې ISI مشر، د سند گورنر او وزیر اعلی سره هم ملاقاتونه کړي دي او د غلطې پر امنیتي مسایلو ورسره خبرې کړي. که څه هم پاکستانی چارواکي په کراچۍ کې له څه باندې دو کالو راهیسې روان عملیات ګټور بولي، خو په ځانګړې توګه د متحده قومي موومنټ ګوند مشران وایي چې په دې عملیاتو کې تر وسلوالو او مجرمانو زیات د دوی د ګوند غړي په نښه کېږي. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانیه مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړې ده. عمران خان پرون ماښام پېښور کې خبرلان سره په خبرو کې ویل
سارے مدرسوں
نے اور یہی مولانا سمیع الحق پر شمول ټولو مدرسو د پرویز مشرف په وخت کې لاغه پیسو اخیستو انکار کړو چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره ورکول کېدل. اوس دوی پر موږ باور لري نو ځکه یې را سره اصلاحات منلي. دا د پاکستان لپاره ډیره ښه خبر ده، خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې هیڅ ضمانت نشته چې حقانیه مدرسه به دا پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاري. د یادونې ده چې عمران خان سمو د وړاندې خبریالانو سره خبرو کې افغانستان کې د طالبانو جنگ روا کار بللې و. د حقانیه مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ځان د طالبانو روحاني پلار بولي او له دې ځایه د طالبانو ګڼ مشران هم فارغ شوي دي. نن په جنوبی وزیرستان فارټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ضد د شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. د فاټا سیکرټریټ ویند عقیل احمد نن مشال رډی تول چې د کمپاین کې به له 15 کلونو څخه کم عمر له 1 لک څخه ډیرو ماشومانو ته د دې مازورون کې وایرس د مخنیوي واکسین کیږي. دا کمپاین تر هغې وروسته پیل شوی چې تیر هفته ډیر اسماعیل خان کې د پولیو یو کیس مخه ته راغلی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن مشال رډیو ته ویل چې د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماټیکي هڅې پیل شوې دي. هغه زیاته کړه
د افغانستان دولت د مهاجرینو د حقونو خوندیتوب او د دوی د حقونو رعایت لپاره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیساری سره په تماس کې شوی او د موضوع حل لپاره په ګډه کار کوي.
یاد دې چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ائتلاف په دې وروستیو کې افغان حکومت ته یو خط لیږلی او ته غوښتنه یې کړې چې د شام رژیم په پلوي دغه هیواد ته تلونکو افغانانو مخه ونیسي. د رپورټونو تر مخه د افغانان اکثره له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ وجنګیږي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلواله ډله سخته ځپلې ده. د دې ولایت وینا ته الله خوګڼي نن مشال رډیو ته وویل چې له پرون راهیسې عملیاتو کې 19 وسلوال وژلي دي چې دا له تېرې هفتې راهیسې بېلابېلو عملیاتو له 131 داعش وسلوالو د وژلو سربېره دي. تېر ورځ د کوټ ولسوالۍ خلکو مشال رډیو سره خبرو کې ویلي وو چې د داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې د دوی کورونه ورسوځولي دي او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې دوی سره دې د دغه وسلوالو په پاکولو کې مرسته وکړي. تاسې خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. تر شپږو کلونو ترخو اړیکو وروسته نن اسرائیل او ترکیې د بیا پخلاینې رسمي لوزنامه کړې ده. شپږ کاله مخکې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغه مهال ډېرې خرابې شوې چې اسرائیل محاصره کړې د فلسطین غزې ته تلونکی و مرستندوی کښتۍ کې نه ترکان ووژل. د نننۍ اعلان شوې لفظنامې تر مخه به دواړه هیوادونه د یو بل سره ټولې ډیپلوماتیکې اړیکې بحاله کړي. اسرائیل به د معاوضې په ډول 40 میلیونه ډالر ورکوي او ترکیه به غزه کې مرستندویه کارونو ته پرېږدي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په روم کې نن وویل چې دا پخلاینه به ناارامه منځني ختیځ ته ثبات راوړي. د هغه ترکی سیال بینالی یلدیرم په انقره کې ورته اعلان کړی دی. له اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو تر فیصلې وروسته د دغه هیواد د خزانې وزیر کوشش کوي چې کاروباري مارکیټونه په عادي حالت کې پاتې شي. په همدغه حال کې د اروپایي ټولنې او امریکایي چارواکو په دې اړه خبرې کړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په برسلز کې تر ځینو ملاقاتونو وروسته نن لندن ته ځي. د جرمنی، فرانس او اټلی مشران د رامنځته شوي بحران په اړه په برلین کې سره ګوري. د برتانیې د خزانې وزیر جورج اوزبورن ویلي چې ملک یې له اروپایي ټولنې څخه د وتلو په حق کې د رای د ورکولو وروسته د کیدونکي اغیز لپاره تیار و. تیر هفته شوې ټولپوښتنه یا ریفرنډم کې برتانویانو پریکړه وکړه چې له اروپایي اتحادیې څخه ووځي. تر هغې وروسته په ایشیایي مارکیټونو کې د برتانوي پیسو پاونډ قیمت کم شوی دی. او د روان یورو کپ فوټبال ټورنمنټ په لړ کې نن دوه لوبې کیږي. په لومړۍ لوبه کې اټلی له اسپین سره او دویمه کې انګلینډ له آیسلینډ سره لوبېږي. میګا فرانس آیرلینډ ته د یو په وړاندې په دوو، بلجیم هنګري ته د 0 په مقابل کې په څلورو، او جرمني سلواک ته د 0 په وړاندې په دریو ګولونو ماتې ورکړه. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس هم د موسم حال او د پیسو به اورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیه اخیستل کیږي او په 1.5 روپیه شل پیسې خرڅولی کیږي. یو یورو په 1.4 روپیه 50 پیسې او په 1.45 روپیه شل پیسې. یو درهم په 28 روپیه 50 پیسې او په 28 روپیه 40 پیسې. یو پاؤنډ په 1.1 روپیه اخیستل کیږي او په 1.3 روپیه خرڅولی کیږي. یو ریال په 19.85 روپیه او په 19.80 روپیه. یو افغانۍ په 1.05 روپیه او په 1.53 روپیه. په یو پاکستانی روپے 270 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپے 280 ایرانی ریالونه خرڅولې کیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه نن نه به د خیبر پختونخوا په زیاتره علاقو کې د مونسون بارانونه شروع شي. په خبر کې به هم د نن شپې نه بارانونه شروع شي خو په بنو او کوټه کې به خال خال وریځ وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 1 او کم نه کم 25 وي. په بنو کې 2 او 25 او په کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 25 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به اوریدل د پاکستان د پوسټ مشر او نورو چارواکو د کراچۍ په امنیتي حالاتو خبرې کړې دي.
د آرمی چیف وزٹ نه پس او د هغه د ملاقاتو نه پس ګمان دا دی چې د کراچۍ ته د آپریشن کې به نور تیزی چې دی هغه به راځي.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې ځینو سیاستوالانو ویلي دي د ملکن ډیویژن کسټم ایکټ نافذ کولو کې صوبایي او فقی حکومتونو د ملکن خلک په دوکه کې ساتلي.
صوبائی حکومت کی پڑھا جرا پاس دوپن کی صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کا کسٹم ایک چیزیں اس واپس آخری ہے. لہٰذا فیصلہ شریف اختر نفل کا پلوئی کچ باندھی احتجاجی تحریک میں شروع ہو گئی.
په جنوبی وزیرستان ایف آر ټانک او ایف آر ڈی آئی خان کې د نن ناش پګروزنی د پولیو مهم پیل شوی دی او په قبایلي سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره قبایلو په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده.
موږ سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ هم نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلي کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه اوس ورسو د خبرونه لومړي رپورت طرف ته. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف پرون د کورونا چارو د مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان، د استخباراتي ادارې مشر د ایسای مشر رضوان اختر او د قومي سلامتی د سلاکار ناصر جنجوا ترڅنګ د کراچۍ ښار دوره کړې. ویلي دي چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد روان عملیات به بے لس خنډه جاری وساتي. دا چې په دې اړه ځینې کارپوهان سوای د محمد عمران پر رپورٹ کې تفصیل اورو.
د فوج د مطبوعاتي څانګې ایس پی آر لخوا جاری شوی بیان کې ویلي شوی چې د فوج سرلخکر جنرال راحیل شریف د اتوار په ورځ د رینجر ځواکونو د دفتر دوره کړی او هلته ورته د یاد ځواک مشر میجر جنرال بلال اکبر په کراچۍ کې روان عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. د دې وروسته جنرال راحیل شریف په کور هډ کوارټر کې د کورنیو چارو د مرکزی وزیر چودھری نثار علی خان، د آی ایس آئی مشر لیفټیننټ جنرال رضوان اختر او صوبائی چارواکو سره په یوه غونډه کې ګډون هم کړی چې پکې د فوج سرلخکر استخباراتي او امنیتي ادارو ته امر کړی د ترهګرۍ د ختمون لپاره د ګډ کوششونه روانو ساتلی شي. د ایس پی آر خبر پاڼه د جنرال راحیل شریف په حواله وایي چې د کراچۍ عملیات اوس داسې پړاو ته رسیدلي چېرته چې وسلوال او د هغوی مرستیال یوازې کړې شوي دي چې له کبله یې دوی اسان هدف په نښه کوي، ولې فوج او نورې امنیتي ادارې به کله هم دوی کامیابۍ ته نه پرېږدي. د فوج سرلخکر د کراچۍ دوره په داسې مهال کړي چې څو ورځې وړاندې نوموړی قوال امجد صابري نامعلومه وسلوالو د ښار لیاقت آباد سیمه کې وژلی و. د دې تر څنګ د سند های کورټ د چیف جسټس زوی هم یوه اوونۍ وړاندې تختولی شوی چې لا تر دې دمه یې هېڅ پته نه ده لګېدلی. د جنرال راحیل شریف د دورې او د فیصلو په اړه کراچۍ کې میشت خبریال او شنون کې نوید حسین وایي چې د دې وړاندې وزیر اعظم نواز شریف څوک چې د علاج په غرض په لندن کې دی هم د ویډیو په ذریعه یو غونډه کې ګډون کړی و چې پکې د کراچۍ د عملیاتو په اړه مهمې فیصلې شوې وې.
آرمی چیف جنرال راحیل شریف د کراچۍ وزیت نه مخکې یو خبر چې هغه میډیا ته نه دی لیک شوی هغه دا و چې وزیر اعظم نواز شریف چې دی هغه خبرې کړې وې سیکورټي او انټیلیجنس مشرانو سره د ویډیو لینک په ذریعه باندې پرائم منسٹر ہاؤس کے او اوے کے فیصلہ دا چھ واچے کراچی کے تکم آپریشن دے اگے کے بعد تیزی راوڈے.
نوید حسین وائی چھ د فوج سر لکھ کر او نور چارواکو د کراچی دے دوری وستو دا سی معلومی گی چھ خار کے روان د وسلوالو پر زد عملیاتو کی بنور ہم تیزی رازی
د آرمی چیف دے وزٹ نہ پس او دا گو دے ملاقات نہ پس گمان دا دے چھ د کراچی تے دے آپریشن کے بنور تیزی چھ دے اغا برازی او چې کوم سیزونه چې هغه سیاسي وجوهاتو باندې هغه ډیلی کېدل هغه به اوس
دا ذکر ده چې په کراچۍ ښار کې د شاوخوا دریو کالو راهیسې وسلوالو پر ضد عملیات روان دي، د حکم لپاره چې نیم فوجي ځواک رینجرز ته خصوصي واک هم ورکړی شوی، ولې تیره اونۍ کې د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی اویس علی شاه د تختولو او بیا د امجد صابري د وژنې وروستو د بیلابیلو خلکو لخوا په عملیاتو نیوکې شروع شوې وې چې وروستو یې د اتوار په ورځ فوجي او حکومتي چارواکو د ښار دوره کړې او ولس ته دا باور ورکړي چې د امن ټینګ ساتلو لپاره به هر ممکن ګام پورته کولای شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسور د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلی دی چې د پاکستان فوج 90% ترهګر لمین څوړي دی او باقی 10% به هم ډیر سر ختم شي. دا چې د پرویز رشید دغه د ترهګرۍ د ختمولو داوی څومره په حقیقت مبنی دی د مجید بابر پر رپورټ کې تفصیل اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید د تیر جمعې په ورځ د پاکستانی اخباراتو د ایډیټرانو د کونسل یوې غونډې ته د وینا پر مهال دعوه کړې چې په ملک دننه د دغه هیواد استخباراتي او امنیتي ادارو د 90% ترهګرو ملاماته کړې او سخت دریځه سوچونه یې هم تر ډیره حده ختم کړي. دا چې دا خود حکومت داوی دي، آیا د دغه هیواد اپوزیشن ګوندونه هم د پرویز رشید دغه دعوی سمې ګڼي او که څنګه؟ په دې اړه د پاکستان پیپلز ګوند د اطلاعاتو سیکرتر او د اطلاعاتو پخوانی وفاقی وزیر قمر زمان کایره وایي چې دا د حکومت دعوه ده، خو ماته نه ښکاري چې دا دعوی په حقیقت مبنی دي.
دا د پرویز رشید یو اندازه ده او اندازې غلطی هم کېدی شي او صحیح هغې سره اتفاق هم کېدی شي او اختلاف هم، خو په دواړو حالاتو کې د پاکستان د هڅو قربانیانو نه انکار نه شي کېدی، خو تر کومه حده چې په قومي اکشن پلان د عمل درآمد خبره ده نو په هغه اړه موږ ته د وفاقي او پنجاب صوبایي حکومت هغه هڅې او ارادې نه تر سترګو کېږي چې د یو متبادل فکر په رامنځته کېدو کې پکار دی. د هغې لپاره د ډېرو هلو ځلو ضرورت دی.
خوبل خواد عوامی نیشنل ګوند سره تړاو لرونکي د پارلیمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وویل چې اوس دا د فیصدی خبره زړه شوه او دا مونږ د دریو کالو نه اورو.
دا 90% یا 90% خدای ټول وخت وای، دا 90% اورا کوم د دریو کالو نه اورو کنه، او چې کله نه دا اپریشنونه هم شروع شوه دین دا کاورو چې وای 90% کلیر شو او باقی به زرو شي. نو د دې څه مطلب دی؟ او زما سو پورې پالیسۍ کې تبدیلی نه راغلي، نو دا چې کوم دا انتها پسندي ده یا دا دهشتګردي ده، نو دا ختمېدل داسې په فیصدونو کې به نه وي. دې دپاره به اول کلیرلي ډیمونسټریټ کړي چې پالیسي کې شفت شوی، او موږ وکتل چې ریسنټلي هم چې د پالیسي شفت مې شوې اسلام آباد کې کلاو ګرځېدلي دي د بینډ آوټ فټ. او موږ ګورو چې دهشتګر چې کوم دی هغه خپل کاروایي هم کوي، دا مولا منصور پکې ملاو شو کلاو ګرځېده په بلوچستان کې.
اخوا په لاهور کې د امنیتي او سیاسي چارو کارپو حسن عسکري وایي چې د حکومت لخوا د ترهګر د ختمېدو په اړه د نوي یا کم او زیات فیصدي خبره خو منلی کېدای شي، خو د سختدري د سوچ په اړه شمیرې ورکول زما سوچ نه مني.
که چیرې د شمالي وزیرستان خبره کوي، نو دغو سیمو کې پوز د ترهګرو روزنیز کمپونه پټنځایونه او بیسونه ختم کړل. خو که د نور پاکستان خبره وکړو، نو ترهګر سختدریزه او د دوی ډلې موجودې دي. دا خبره ټیک ده چې دغو پوځي عملیاتو سره د دوی لږ مخنیوی شوی دی، دا عام ولس په نقل و حمل کې یو څه بهتري راغلې ده. خو تاسې ګورئ چې په کراچۍ کې دوه لوی پیښې وشوې، خو د وفاقي حکومت لخوا دومره لویه دعوه زما نه ده خیال چې یو آزاد فکره څېړنکار دی دې دعوی سره متفق شي.
د حسن عسکری په خبره په پاکستان کې د ترهګرۍ او سختدریزۍ پر ضد د جګړې نیخ په نیغه تعلق د یو مخیزي تګلارې سره دی. په دې اړه د دوه مخي تګلارې نه مخکې څه ګټې شوي او نه به بیا وشي.
دا مجید بابر په دې وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن کې د کسټم ایکټ عملی کولو فیصله واپس اخیستې وه، خو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې دغه خبره یو ځل بیا پورته شوې ده. ځینې سیاستوالان وایي چې د ملکن ډیویژن کسټم ایکټ نافذ کولو کې صوبایي وفاقي حکومتونو د ملکن خلکو سره دوکه کړې او مخالف ګوندونه به د دې پر ضد احتجاج کوي. تفصیل د خالد خان په رپورټ کې.
دا وفاقی حکومت لخوا په ملکن ډیویژن کې دا کسٹم ایکټ عملی کولو خلاف عوامي نېشنل پارټي او نور سیاسي ګوندونو پریکړه کړې ده چې دا اختر نه پس پا د دې په ضد احتجاجي تحریک پیل کوي، او دغه شان د خیبر پښتونخوا حکومت هم د وفاقی حکومت د دغه فیصله غندنه کړې ده چې د اجمن سره سم یې دغه ایکټ واپس وانه خستو. د پښتونخوا وزیر اعلی 13 ورځ صوبایي اسمبلی کې ویلي ملکن ډیویژن کې په گاډو باندې د ټیکس لګولو فیصله پا ایپیکس کمیټه کې شی و چې د هغه نه علاوه پکې د صوبې گورنر او د پیښور کور کمانډر هم ناس او مونږ په حکومت کې ناست یو او مونږ وایو چې دا غلط کار به مخالفت کوو. نو مونږ ته سرګند په نظر راځي، تاسو ته هم په نظر راځي چې ملکن ډیویژن کې زیات تر ګاډي د سمګلنګ یا د غلا دي، او هغه مونږ ریګولر کولو لپاره دغه تجویز ورکړو. او بیا اپیکس کمیټې کې دغه فیصله وشوه چې په ګاډو داسې ټیکس ولګي چې دا مسله حل شي. خو بیا د عوامي نېشنل پارټۍ صوبایي ستر سکتر او پښتونخوا اسمبلی کې د خپل ګوند پارلیماني لیډر سردار حسین بابک وایي چې پاکستان کې د سوات، چترال او دیر ریاستونو شاملېدو نه مخکې د دغه ځای خلکو سره یو معاهده شوې وه چې په دوی به هیڅ قسم ټیکس نه لګي. هغه وایي چې د صوبایي حکومت په خوښه وفاقي حکومت په ملکن ډیویژن کې کسټم ایکټ نافذ کړی دی، دا کوم په ضد چې به دوی د اختر نه پس احتجاجي تحریک پیل کوي. سوات او ملکن ډیویژن کې د نور سیاسي ګوندونو سره سره واکمن تحریک انصاف هم په ملکن ډیویژن کې د کسټم ایکټ په ضد لاریون او احتجاجونه کړي، او بیا وروسته د پښتونخوا گورنر اقبال ظفر جګړه د دې ایکټ واپس اخیستلو اعلان وکړو. دغه شان د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د صوبایي اسمبلی بجټ غونډه کې د دې ایکټ منلو نه انکار کړی دی. دا یادونه ده چې په ملکن ډیویژن کې په زرګونو نان کسټم پیډ یا ان سی پی ګاډي چلیږي، او دا کسٹم ایکٹ عملی کولو نه پس پا په هوټلونو او کمرشل ځایونو ټیکس لګولو سره سره په دغه موټرو باندې هم ټیکس لګي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا
دا مشال ریڈیو دا
پدروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت په ملکن ډیویژن کې د کسٹم ایکټ عملی کولو فیصله واپس اغستی و. خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې دا خبره یو ځل بیا پورته شوې. په دې اړه تاسو د خالد خان رپورټ اوریدو. اوس ورسو د یو بل رپورټ طرف ته. د نن په جنوبی وزیرستان ایفر ټانک او ایفر ډی آی خان کې شپږ ورځنی د پولیو کمپین شروع شوی دی. د چارواکو په خبره په دې مهم کې به شاوخوا یو لکو نه زیاتو ماشومانو ته په ټینګ امنیتي حالاتو کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. په فاټا سیکرټریټ کې د پولیو د مخنیوي څانګې بیان بیا وایي چې روان کال قبلي سیمو کې د پولیو یو کیسه مخې ته نه دی راغلی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
په فاټا سیکرټریټ کې د پولیو د مخنیوي پروګرام څانګې بیان عقیل احمد مشال لیډو ته ویل چې تیر هفته په ډیر اسماعیل خان کې یو پولیو کې سره مخ ته شو او وروسته بیا په دغه سیمه کې د دوی ټیمونو د اوبو او د بیلابیلو وینو ټیسټونه وکړل چې په دغه سیمه کې ژوندي د پولیو وارس ته موجودګي مثبت راغلل. نو ځکه دوی په هنګامي بنیادونو د نن نه د اعلی پای د پولیو ضد شپږورځنی کمپین پیل کړی دی او دا به په ایف آر ټانک، ایف آر ډی آی خان او جنوبی وزیرستان کې کول شي.
نوموړي
زیاته کړه چې درې واړو سیمه کې به خوشا یو لک ډیر زر ماشومانو ته په ټینګ امنیت کې د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي او د پولیو ضد کارکونکي به یو خوا کور په کور ګرځي نو بل خوا په اړو او دغه سیمو ته د وتو او رانوتو په لارو باندې هم کسان ودرول شوي دي چې یو ماشوم هم د څاڅکي اچولو نه پاتې نشي. په فاټا کې د پولیو ضد پروګرام ویان زیاتوي چې د ښه او معیاري کمپاینونو له وجې سخت کال په ټولو قبایلي سیمو کې یو هم د پولیو کیس لا تر دې دمه نه درمخته شوی او روان کال په فاټا کې دوی خوشا یو کم سل فیصد ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړی دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویلی دی دارالعلوم حقانیه لپاره د فنډس منصورولو مقصد زده کوونکي په کمی کچا په تعلیمي دایره کې راوستل دي. نوموړي ویلی دی دا ګام د مدرسو د اصلاحاتو په برخه کې اغستل شوی دی. نور تفصیل د شبیر جان په دې رپورټ کې.
پرون ماخام وزیر لاهوس په خبر کې یو خبری کانفرنس ته د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ویل چې دا د دوی د ګوند او د حکومت پالیسی ده چې په مدرسو کې په لکونو زده کوونکي دغه ماشومان مین سټریم یا قامی دائرې ته راولي. زدرته خپل پالیسو ویم دویشلکه ماشومان په پاکستان کې په دینی مدرسو کې زده کړه کوي او صرف اتلکه ماشومان په انګریزي میډیم سکولونو کې زده کړه کوي او انګریزي میډیم د سکولونو ته هغه بچیزي د چاچی پلاران مالداران وي او مدرسو ته ټول د غریبو خلکو بچی راځي. نو زموږ د حکومت د ښکار پالیسی ده چې دغه ماشومان به مرسته کوو او دوی به قامی دارې تراولو. نوموړي زیاته کړه چې د ترهګرې په ضد د قامی تګلارې یا نیشنل اکشن پلان هم دا یو برخه ده چې د ټولو مدرسو اصلاحات وکړي شي. او یاد ساته دا د نیشنل اکشن پلان برخه هم ده چې د مدرسو اصلاحات وکړو. زه تاسو ته یو خبره په ډاګه کړم. داعش چې کوم نړیوال دا وسلوالو تنظیم دی، کوم خلک چې د ټول یورپ ځي او په هغه کې شاملېږي، هغه خلک دي چې هغه لپامه غورځول شوي دي یا معاشره کوم خلکو ته کم نظر کوي. نو دا یو منل شوی حقیقت دی چې کوم خلکو ته معاشره کم نظر کوي یا لپامه غورځول شي، هغوی سخت دریځې اړخ ته مخه کوي. د پام وړ ده چې د خیبر پختونخوا حکومت د 2014 ولسم مالی کال بجټ کې په نوخار کې د حقانی مدرسې لپاره 10 کروڑ روپے پنګه مختص کړی ده چې په ځینو مخالفو ګوندونو سخت ټکونه کړی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته په قبایلی سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غوښتنې لپاره د دغه سیمو اوسیدونکو له روزي وړاندې په پیښور کې احتجاجي ناسته پیل کړې ده. احتجاج کوونکي وایي چې د اختر پر ورځ به خپل احتجاج کوي. دوی شکایت کوي چې د روزي په میاشت کې د احتجاج باوجود هم چارواکو تر دې دمه د دینه هیڅ پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د ځلاند یوسفزي په ریپورت کې.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکی اقبال افریدی وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روژې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدا وي چې حکمرانانو له جړه کول وي چې په دې علاقه کې د دې شي کمې دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی. تر اوسه پورې یو طرف نام نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی و هغه هم زموږ دلته تپوسونه کړه، نه گورنر، نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره د خل ناستې د دې مسله څه ده، اوبه، بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسې یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاجي ناسته کې د تیرا میدان اوسیدونکي سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې په سیمه کې یو هم بنیادی اسانتیا نشته.
ولله صحت مسله ډېره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنټ اسپتال ونه کم پرایویټ هغه ټلیفون ورن کړی وو، نو الله تعلیم و د صحت یو سہولات هم نشته. مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه او پولیټیکل ایجنټ نه دا مطالبه کوو چې هلته فوراً تعلیمي ایمرجنسی نافذ کی اور سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونه مونږ کورونه ورن شوي دي. تر اوسه پورې نه معاوضه ملو شوي دي، نه د واپسې پیسې ملو شوي دي. بس صرف اعلانات کوي چې مونږ دا وکړل او وکړل، حالانکه ایمبولانس کې سم نه دي کړي.
احتجاج کې ناس د ممندوی جنسید د دره عیسا خیل اوسیدونکو بخ محمد وای چې د سکولونو د نشټوالي لوجې ماشومان بې تعلیمه پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلونکو روښانه نشي.
زمونږه سیمه کې سړک نشته، بجلی نشته، هسپتال نشته، هیڅ نشته، سکولونه نشته. هلته ماشومان یو کلي کې یو کاري هغه سبق مبق د قرآن ورته وایي، نور څه داسې سهولیات نشته. ماشومان غریبانان هغې همداسې اوړي روړي پوه شوې او چې کوم دا زمونږ واړه واړه ماشومان یې خاورې کې ټوله ورځ لوبې وکړي وکړي بس پله راشي بس شپې ته وده شي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل په سلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر منز به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي، نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې اوټاک چرته.
حال ته بادشاہ خان مال یو کافی راغو ته دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې او پښتو مړه ته بیا څه په خواره زایا کولې.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي او دغه سی تاسو کولی شئ چې په فیسبوک او په ټویټر باندې هم مونږ ته رائے راکړئ او تاسو زمونږ ریپورټونه وګورئ.
د مشال ریډیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لس بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخی په غاړه
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال رډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
مشال ریډیو تاسو اوریدونکو د خبرونې په برخه په دویمه برخه کې درته نور ریپورټونه هم لرو. خو اوس په پیښور کې د ماسیګر 5:30 بجې شوې د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پرون د کراچۍ د دورې په مهال هلته د رینجرز ځواکونو د عملیاتو په جاری ساتلو ټینګار کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې کې د سند هایکورټ چیف جسټس زوی تښتول شوی او مشهور قوال امجد صابری وژل شوی دی. د خیبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړې ده. هغه وایي چې دا پیسې د اصلاحاتو لپاره ورکړي، خو اپوزیشن ګوندونه نیوکې کوي چې د دې هیڅ ضمانت نشته چې د طالبانو پلوي حقانی مدرسه به دا پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاري. نن په جنوبي وزیرستان فرټانک او ډیر اسماعیل خان کې د پولیسو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شو. چارواکي وایي چې دې کمپاین کې به د 5 کلونو څخه کم عمره له 1 لک څخه ډیرو ماشومانو ته د واکسین کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایان شکیب مستغنی مشال ریډیو ته وویل چې د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماتیکې هڅې پیل شوې دي. یاده دی چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ائتلاف په دې وروستیو کې افغان حکومت ته یو لیک استولی او ترې غوښتي دي چې د شامي رژیم په پلوي دغه هیواد ته تلونکو افغانانو مخه ونیسي. د رپورټونو تر مخه د افغانان اکثره له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد ملاتړ کوي. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې په کوټ ولسوالۍ کې داعش وسلواله ډله ځپلې ده او له پرون راهیسې 19 وسلوال ورله وژلي دي. تر شپږو کلونو تر خوړی کې وروسته نن اسرائیل او ترکیې د بیا پخلاینې رسمي لوزنامه وکړه. شپږ کاله مخکې د دې دواړو هېوادونو تر منځ اړیکې هغه مهال ډېرې خرابې شوې چې اسرائیل محاصره کړې. د فلسطین غزې ته تلونکي یوه مرستندویه کښتۍ کې 9 ترکان ووژل.
د بشیر ګواښ نه لنډ خبرونه تاسو واوریدل. اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نه وورو چې له پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې څه لیکلې دي.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې له یوې مودې راهیسې په مختلفو خلکو د غلا غلطۍ او درغلۍ تورونه لګي او په دې لړ کې بیا د احتساب غوښتنه هم شوي. اوس څو واره د افسر شاهي او سیاستدانانو د احتساب لپاره قانونونه هم جوړ شوي، خو د هغې باوجود هم په درغلیو قابو ونه موندلې شوه. د ادارې په وینا چې د ضیا په دور کې یو سیاستدان تجویز ورکړی وو چې د انتخاباتو لومړی دې احتساب کولی شي. همدار د غلام اسحاق خان په دور کې هم یو خپلواکه د احتساب اداره جوړ کړی شوې و، خو د هغه هم څو ګټوري نتیجې مخې ته را نغلې. ادارې وړاندې لیکي اوس چې په دې ملک کې د پانامالیکس معاملې راغله او په دې کې د وزیر اعظم د بچو ذکر هم راغلی چې په کومه د مخالفو ډلو غوښتنه ده چې وزیر اعظم د خپل ځان احتساب لپاره وړاندې کړي. ادارې اخري کې لیکي په دې حواله پاکستان پیپلز پارټي د ټولو د احتساب غوښتنه کړې. نو بهشکه چې یو رنگ احتساب پکار دی، خو دا هر څه باید چې په پارلیمان کې وشي، په سړکونو باندې نه. د دې تر څنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشر ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا حکومت په خپل صوبایي بجټ کې د کوړي د حقانیې مدرسې لپاره د 1.5 کروڑ روپو امداد ورکولو په معاملې باندې ځینې سیاسي او مذهبي ګوندونه ګوتې پورته کوي. که یو خوا د پاکستان پیپلز پارټي مشر آصف علي زرداری په دې اندېښنې څرګندې کړي، نو بل پلو د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د حکومت لخوا 1.5 کروڑ روپۍ اوازې د یوې مدرسې لپاره بیلول بی انصافي ده. د ادارې په وینا چې د دې روپو په بابله د حکومت او د یادې مدرسې د مشر مولانا سمیع الحق په خبرو کې تضاد دی. مولانا وایي چې دا رقم د مدرسې د تعمیر لپاره ورکړی شوی دی او حکومت وایي چې دا رقم د دې مدرسې طالب علمان په تعلیمي دایره کې شاملېدو لپاره ورکړی شوی. ادارې زیاتوي چې سوالدار پیدا کیږي چې حکومت کومه خبره کوي. نو آیا په صوبه کې د نورو مدرسو ماشومان په تعلیمي دایره کې د راوستلو ضرورت نشته چې یوازې حقانیه مدرسې له دومره لوی رقم ورکړې شو؟ ادارې اخري کې لیکي اوس چې په دې رقم باندې په هر ځای کې یو بحث شروع شوی، باید چې صوبایي حکومت د دې بحث د ختمولو لپاره زر تر زره اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیوز رسپانه لیک کې پروان مالیکال کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوړ خیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برامدادو کې کمی او له د هوا د پاکستان ته په درامدادو کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا ټایمز اف انډیا رسپانه لیک هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدیدي ټیکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. د دواړو مقالو ځینې نورې برخې درته اسرار الله مومند وړاندې کوي.
د نیوز ورځپاڼه لیکي په روان مالی کال کې له افغانستان سره د پاکستان تجارت ډېر د سستۍ سره مخ شو، ځکه چې افغانستان ته د پاکستان لخوا د برآمداتو حجم 20% راپریوته او درآمدات یې کافي زیات شوي. په پېښور کې د کسٹم یا ګمرک څانګې مشر قربان علي خان د دې خبرې پخلی کړی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د کم دوه اړخیزه تجارت له کبله د پاکستان افغانستان ته په برآمداتو کې کمی او له دغه هېواده پاکستان ته په درآمداتو کې زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي په 2014-15 مالی کال کې شاوخوا 40,194 ټرکه خوراکي شیان له افغانستانه پاکستان ته راوړل شوي وو، خو دروان مالی کال په یوازې 11 میاشتو کې د غشمیره 40,445 ټرکه ته رسیدلې. خو په تیر مالی کال کې چې د پاکستان لخوا افغانستان ته 1,98,615 ټرکه خوراکي شیان وړل شوي وو، د روان مالی کال په 11 میاشتو کې د غشمیره 1,78,415 ټرکونو ته راپریوتي. د تورخم او کرم ایجنسی د لارې افغانستان ته په کېدونکې تجارت کې ډېر کمی راغلی. همداراز د پاکستان د دوایانو جوړولو ځینې کمپنیانې چې افغان حکومت په تور لویسټ کې اچولي، له هغې سره هم افغانستان ته د پاکستان لخوا د دوایانو په برآمداتو کې کمی راغلی. بلخوا ورځپاڼه ټایمز اف انډیا لیکي هندوستان به هغه یوازنی هیواد وي چې د امریکا د دفاع شاوخوا 99% جدید ټیکنالوژۍ ته به لاسرسی ولري. دغه مقام اوس مهال یوازې د امریکا هغو رسمي ملګرو هیوادونو ته حاصل دی چې امریکا سره یې تړون کړی. د امریکای ولسمشر باراک اوباما انتظامی یو مشر چرواکی ویلي چې دا هر څه وروستو له هغو شوي چې امریکې هندوستان خپل یو غټ دفاعي اتحادي ګرځولی. د دې میاشتې په لومړیو کې د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودي او د امریکای ولسمشر باراک اوباما ترمنځ په واشنگټن کې له ملاقات وروستو په یو ګډ اعلامیه کې امریکې هندوستان خپل غټ دفاعي ملګری اعلان کړو. خو یاد امریکایي چرواکی وایي دغه ګام یو نوی کار دی، ځکه چې دا خو نه د دوی په موجوده پالیسیو او نه هم نورو هیوادونو ته د وسلو ورکولو په قوانینو کې شته. له دې ګام سره به هندوستان د امریکې ټیکنالوژۍ مارکیټ ته رسایي پیدا کړي، خو د هندوستان حکومت وایي چې دوی د امریکې هغه ټیکنالوژۍ ته رسایي نه لري کومې ته چې دوی اړتیا لري. یو چارواکی وایي دا یو دوامداره بحث دی چې لا هم وخت غواړي.
دا اسرار العالم مومند. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن برسلز او لندن ته دوري کوي. دا به د جون په 13 په برېټانیا کې د شوې ټول پښتنې وروستو د امریکا او برېټانیا د لړپړو چارواکو ترمنځ لومړی ملاقات وي. په دې اړه درته د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې ریپورت تفصیل د یوې لنډې دمې وروستو وړاندې کوو. د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګلی کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن بروسلز او لندن ته دوري کوي. د سفر د اروپایي ټولنې څخه د برتانیا د وتلو د ټول پښتني رستو تر سره کیږي. جان کیری به د بلجیم سرخار بروسلز کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی سره وویني. له دې وروسته به جان کیری لندن ته ځي او تمه ده چې نوموړی به هلته له خپل برطانوي سیال فلپ هاموند سره وویني. دا به د جون په 13 د شوې ټول پښتني وروستو د امریکا او برطانیا د لوړپوړو چارواکو ترمنځ لومړی ملاقات وي. د جون په 16 جان کیری په اټلی کې د خبرو پر مهال د برطانیا او اروپایي ټولنې څخه وغوښتل چې په نړیوالو بازارونو کې د بحرانونو په وړاندې په ګډه سره کار وکړي. د اروپایي ټولنې څخه د برطانیا د وتلو لپاره د خلکو د رایو وروستو په ګرده نړۍ کې د سرمایه کارانو اندېښنې زیاتې شوې دي. جان کیری د امریکا او برطانیا ترمنځ په خاصو اړیکو ټینګار کړي او په دې هم خبرې وکړي چې له اروپا او اروپایي ټولنې سره د امریکا لپاره اړیکې څومره مهمې دي. د اروپایي ټولنې څخه د برطانیا د بیلیدو په برخه کې د ټول پښتنې وروستو بعد د برطانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون نن پارلیمان ته وینا وکړي. نوموړی له دې وړاندې ویلي وو چې په راتلونکو 3 میاشتو کې به استعفا ورکړي او د اروپایي ټولنې نه د برطانیا د لرې کېدو یا بریکسټ په موضوع مذاکرات به په خپل ځای راتلونکي بل مشر ته پرېږدي. الته روپی مشرانو په برېټانیا فشار زیات کړی دی چې زر تر زره دی په اتیشتو هیوادونو مشتمله اروپایي ټولنه پرېږدي. د جون په 15مه په جرمني کې د اروپایي ټولنې بنیاد ایښودونکو شپږو هیوادونو د برېټانیا نه وغوښتل چې څومره زر ممکنه وي باید برېټانیا د اروپایي ټولنې نه د وتلو عمل پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو سره د پاکستان د انګریزي ژبې رسپانې ډان په یو مقاله کې په دې ملک په سخت دریځ بحث شوې. د مقالې د دې په ډاګه کولو هڅه کړې ده چې څه ډول یو سخت دریځ فکر ټولنې ته زیان رسوي او د هغو غږونو خاموشه کولو سبب ګرځي کوم چې د مینې او برداشت پیغام خوروي. بریوال کاکړی درته نور مهم ټکي وړاندې کوي.
ډان رسپانه د دې مقالې فایل د امجد صابری په نامه له هغه قوالی ویونکي کوي چې تیر اونۍ په کراچۍ کې وسلوالو په ډزو وواژې. رسپانه لیکي امجد صابری په موسیقي او قوالی کې د خپلې تاریخي مسلکي کورنۍ یو نومیالی کس و او د نړۍ په ډیرو برخو کې پیژندل سوی قوالو. د رسپانه په لیکنه امجد صابری په خپل هنر او موسیقي کې یوازې د مینې ورورولۍ او برداشت پیغام خپراوي. مقاله زیاتوي د هغه پر وژنه سیاسي ګوندونه خپل سیاست کوي او په ولس کې راپورته شوی غوسه به هم سړه سي، خو څوک چې بتل د امجد صابری پر وژنه ویر کوي هغه د کورنۍ ده. مقاله پر مخ لیکي چې ډیر خلک د هغه پر جنازه د راټول سو خلکو شمیر ته پکتو وایي چې د کرکی پر ضد به د امجد صابری پیغام نمري. خو رسپانی د دې په مقابل کې په ټولنه کې د سخت دریځۍ په ډاګه کولو لپاره د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژونکي ممتاز قادری کیسه کړې ده. رسپانه لیکي سلمان تاثیر یوازې دا خبره کړې وه چې ناموس رسالت ته په سپکاوي تورنې سوې ایسوي مېرمنې آسیا بیبي ته دې انصاف ورکړل سي، خو د ورسپانې په لیکنه د هغه پر امنیت ساتلو مامور ممتاز قادری خپل کړي ټول لوزونه تر پښو لاندې کړل او سلمان تاثیر یې په ډزو وواژې. ورسپانه په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریځۍ فکر یو بل بیلګه دا وړاندې کوي چې د پنجاب صوبې یو پخوانی لوړپوړي چارواکي په یو لیکنه کې پر ټي وي چینلونو خپرېدونکي اشتهار نیوکې کړې دي او هغه یې فاشي خپرونکي بللې دي. د مقالې په وینا د دې اشتیار په بیا بیا کتلو هم څوک داسې څه پکې نسی پیدا کولای کوم ته چې فحاشي وویل سي. د ورسپانې په لیکنه په دې اشتهار کې نور هیڅ داسې زیان رسوونکي څه نسته او یوازې یو انجلۍ پکې د کرکټ جامې اغوستې دي او د کرکټ لوبه کوي. ډان رسپانې لیکي په پاکستان کې د سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د حکومت او پوځ لخوا په ګډه له جوړ سوي نېشنل اکشن پلان څخه اوس یوازې یو ټوکه جوړه سوې ده، خو د ورسپانې په لیکنه کوم څه چې ټوکه نه ده هغه د سخت دریځۍ فکر دی چې د پوهې مخه نیسي او ملکیه د ناورین پر لور روان کړی دی.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د لسم کلاس د سرکاري سکولونو اغست کونکو ته د نقد انعامونو ورکولو منصوري ورکړی ده کوم چې د لسم جمعه د بورډ په امتحان کې لومړی پوزیشن یې ترلاسه کړی. د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان بیا نن مشال ریډیو ته ویلي چې د بورډ په امتحان کې چې د سرکاري سکول کوم زده کونکي لومړی پوزیشن ترلاسه کړي هغې ته به لس لکه روپۍ انعام ورکول کیږي. نور تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خبر شوی دغه خبر په لړ کې د تعلیم صوبایي وزیر عاطف خان مشال ریډیو ته وویل چې د لسم جمعات د بورډ امتحانونو کې چې د سرکاري سکولونو کوم ماشوم لومړی پوزیشن ترلاسه کوي هغه ته به لس لکه روپۍ انعام ورکول کیږي او د بورډ په امتحان کې په لومړی لس تنو کې پراتلو به هم د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته د خپل پوزیشن مطابق انعامونه ورکول کیږي. د تعلیم صوبائی وزیر عاطف خان زیاته کړه چې د صوبائی حکومت د دې ګامونو مقصد ولس تعلیم ته هڅول دي او د سرکاري سکولونو وضع خکول دي او د دې مقصد لپاره حکومت د سرکاري سکولونو استادانو ته هم انعامونه ورکوي. یاد دی وی چې په پښتونخوا صوبه کې ټول اته تعلیمي بورډونه دي او د صوبایي حکومت چارواکي وایي په هر تعلیمي بورډ کې لومړی لس پوزیشنو کې راتلونکي د سرکاري سکولونو طالب علمانو ته به دغه انعامونه ورکوي، او تیر صوبایي حکومت چې د سرکاري سکولونو د زده کوونکو لپاره د 10,000 روپو میاشت په حساب د وظیفو ورکولو کوم پروګرام پیل کړی و هغه به هم جاری ساتي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو ته د پاکستان د موسمیات محکمه وایي چې د پشکال بارانونه به په باقاعده توګه سبا په ملک کې شروع کیږي او سږ کال په دې بارانونو کې 40% اضافه ښکاري. موسمیات محکمه وایي چې د لړکی اړوند ادارو ته هدایات هم جاری شوي دي. نور تفصیل د رابی اکرم خان نورو.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د موسمیاتو د محکمې یو چارواکي محمد ریاض اوویل چې په نړۍ کې موسمیاتي بدلون له وجې د بشکال په بارانونو کې به اضافه وي، او دې لړ کې اړوند ادارو ته د سیلاب خطر په اړه خبرداری هم جاری کړی شوی دی. دی وایي
ظاهره د مانسون بارانونو لپاره خاص کر د سوات او د دیر د سوات سم د وچې دي علاقې دا ډېرې د وزې کې تیز بارانونه کیږي چې د پوجو سره بیا اوبو راتلی شي او بیا چې دا مخکې راشي دا ټولې صابن ریور سره صابن نه مخ ته چکم مونډا سره ملاوی دی بیا مونډا نه پس بیا صابن ریور سره ملاوی دی نو چا ته دی او دې سره کم ایڈجسٹمنٹ کم خلق آبادی کی هغه دې نه زیات مستقبل
بلخو د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې په وینا چې د بشکال په بارانونو کې د دوی د منصوبندې تر لاندې پېښور، چارسدا، نوخار، په ملکن ډیویژن کې سواد، برو، کوسیر او شانګله او په جنوبي اسلای کې ډېر اسماعیل خان حساسې ضلع ګرځول شوي دي، او د ضلعو ته یې هنګامي حالت لپاره د 1 کروڑ روپۍ اضافي فنډونه هم ورکړي دي. د خیبر پختونخوا د قدرتي افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې ویاند لطیف الرحمان وایي چې صوبایي حکومت ضروري اقدامات اوچت کړي دي.
11 کروڑ روپو د ریلیز اکوپمنٹ اغستی تک هغه با اجازه کوم کم اساس از لادي اقوای ته بہت ضرورت با موږ د دې نه هغه سامان سپلای کو پای کې چې نیوی کمبلی دي ټینټو نه دي او داسې خوراک څه نه دي.
د زیات کړه چې د سیلاب په اړه معلوماتو لپاره به د سیل فلډ کنټرول روم سلیریش ګنټي کار کوي. بلخو د پاکستان د قدرتي افتونو سره د مبارزې قومي اداره وای چې خپل انتظامات په مکمل توګه چت کړی دي، او د موسم محکمې په شمول د سیلاب وفاقي کمیشن او نور اړوند ادارو سره مشاورتي مکمل شوه او هدایت هم جاری کړی دي.
داوا رابی اکرم خان. د خبر ایجنسی خلک وایي چې د تیرو دوه اونیو راهیسې هلته د انټرنیټ 3G سرویس معطله شوې دی. دی وایي اوس نو خو سوشل میډیا استعمالولی شي او نو هم د یو بل سره د انټرنیټ له لارې رابطې کولی شي او خبرو معلوماتو ته رسایی نه لري. نور تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې دلته په زیاتره سیمو کې د 3G انټرنیټ سرویس بند کړای شوی دی، چې لامل یې دوی اوس د خپل موبایل ټلیفون له لارې سوشل میډیا د استعمال نه محرومه شوي دي او تازه خبرونو او داسې نورو معلوماتو ته رسایی نه لري. په دې هکله د جمرود یو تن منصور پریدی مشال ریډیو ته وایي
یو خدا چې موږ سوشل میډیا استعمالو د خبرونو لپاره د نورو لپاره نور حقوق خاص هم نشته، دا یو حق و چې موږ یو شینه خبرېدو کنه دائم را باندې بند کړی دی. دین علاوه مونږ مختلف جابس پہ ګورو، په غته اپلای پیو کو، ایمیل پہ کو، سکالرشپ ته پہ اپلای کو، بل فارغ یو جابس پہ مختلف جابس پہ سرچ کو، غته بیا اپلای پیو کو. نو دا سور از ور شو به خیر لکه ګونګیان او کړه وړاند پد شي.
او د جمرود یو تن محمد اکبر پر دی وای د خپل خپلوانو سره د رابطې یو ځینې وړیا ذریعہ وا خو ستره محروم دی.
لکه دا یو واحد ذریعہ وا چې دلته به خلکو د خپلو خپلوانو سره کم چې په بهر ملکونو کې وو نو د هغوی سره به یې په رابطه کوله، مفته رابطه به یې سره کوله. نو دغه نیټورک چې بند شوی دی نو مکمل ورسره دا سهولت هم بند شوی دی، عوامو ته تکلیف هم جوړ شوی دی.
او یو بل تن حضرت ولی پریدی وویل
نو زه خو یو کې ډېر متاثر کړم، ځکه چې زه اکثر سوشل سیکټر سره تعلق ته نو جاب ما پہ ګورې خلکو سره رابطه پہ کوي، میل وغیرہ پہ کوي، کانټیکټ بالکل هغه کانټیکټ زموږ من کته شوی.
د سیمې خلک وایي چې دغه د انټرنیټ 3G سرویس دوه ونې وړاندې هغه مهال بند کړی شو چې کله د پاکستان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ په تورخم کې د ګیټ لګولو په معاملې نښتې رامنځته شوې، او د دغه شخړې وروسته بیا دواړو خواوو ولسی وګړو په سوشل میډیا یو بل سره تاوده باسونه پیل کړل او یو بل ته بد رد ویل. په خیبر ایجنسۍ کې 3G انټرنیټ سرویس د بندېدو د علت په حق له مشکله په اسلام آباد کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د اما اړیکو څنګه یو چارواکي خورم علي مهران سره خبرې وشوي، نو دوی یوازې دومره وویل چې په دې کې تکنیکی ستونزه راغلی ده او هڅه کوو چې زر یې هوار کړو. یاد دی وی چې په دې وروستو کې په خیبر ایجنسۍ کې د 3G انټرنیټ سرویس استعمال زیات شوی دی او په زرګونه خلک یې د یو بل سره د رابطې او نورو مهمو کارونو لپاره استعمالوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو تاسو د خیبر ایجنسۍ انتظامی چارواکي وای چې دوی په لوړګي کې د یو میوزیم یا عجایبګر جوړولو تابع کړی دا، نوم به یې خیبر میوزیم وي. دوی وای غواړي په قبایلي سیمو کې د استعمال پخوانی سیزونه او د دغې سیمې تاریخ، کلتور او رسم و رواج په هکله معلومات راجمع کړي او په دې عجایبګر کې خوندي کړي. تفصیل یې د فرهاد شینواری نه اورو.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی په لوړګي کې د یو میوزیم یا عجایبګر جوړولو پریکړه کړې ده او دا به په قبایلي سیمو کې اولنی عجایبګر وي. دوی وایي چې د قبایلو د استعمال پخواني سیزونه لکه تورې، ټوپکې، د موسیقۍ آلات او داسې نور سیزونه به راغونډوي او د دغې سیمې د تاریخ، کلتور، مهمو شخصیتونو او تاریخي ځایونو په اړه به هم معلومات راجمع کوي او په دې عجایبګر کې به ایښودل شي. دی حکلا دلوارگی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ رحیم اللہ محسود مشال ریڈیو تھوائی.
دا جی دا پولیٹیکل ایجنٹ صاحب پا ڈائریکشن مانے منگا دا غا سٹارٹ واخستو. پولیٹیکل ایجنٹ صاحب دا وائی چی سونا دا یو ویو آف ٹیررزم پا دے فاٹا کے تیر شو، نو دے یو پازیٹیو اسپیکٹ ور کولو دا پارا دا فاٹے دا خلکو تاریخ اجاگر کولو دا پارا منگتا یو دا سے میوزیم پکار دے. دے میوزیم نم ہم منگا پروپوز کرے دے چے خیبر میوزیم می پدے کے بعد خیبر دا حوالے سرا خیبر تاریخی سیزونا با پدے کی ہودل شی او منگا عوام تام دا خواست کرے دے بار بار او بیا مرتا گو چے دو سرا صدا سینٹیکس پراتی دا خیبر ہسٹری حوالے سرا دے منگتا ڈونیٹ کی منگا پراپر دا دو نیم پلیٹ سرا آگا ڈسپلے کو
نموڑی زیادہ کڑا چے دے لپارے دا لوارگی پا تحصیل ودانے کی زیون خوخ کڑی دی او پدے لڑکی دا خیبر پختونخوا دا آرکیالوجی سانگ سرا ہم رابطہ کرے دا.
دے پر ازای ہو منگا دو درے زینا منگ سرا لوکیشن شتا، منگا لیڈی وزٹ ہم کڑے دے فی الحال ہو ٹیمپریری دو روم منگا دے دا پر الوکیٹ کڑی دیا کہ دا سامان کے ہودل شروع شوی دی. او دینا علاوہ منگا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ چے کم ڈائریکٹر دے آگا ہم منگا کال کڑے ہو یو منگ سرا بریگیڈیئر ریٹائرڈ دے ایاز دا ثوابے دے اہم پدے ہسٹوریکل سیزونوں کے ڈیر زیات ایکسپرٹ تے اغا سروسز ہم منگا ہائر کڑی دی نمنگا لگیا یو انشاءاللہ دا ہر طرف نہ بادا خیبر ہسٹری والے سرا دا سیزونا راٹولو.
دا خیبر ایجنسی یو مشر محمد حسن پردائی بیا دا دغی عجائب گر پاڑا وائی
واغا مونتویل افتتاح خوی شوی نو خوشی بی خو ای پی ایس اف دا سیو بی چه تا سی کچر تا زارر سیزون ها دی نیکون و دی پلاران و دا سی وقتی نیش کشی نوی ها تا سی را جمع کشی ها پا دا میوزیکی مون کیدو چه مون دنیا تا دا سی دا ثقافت دا سی دا رواج دا سی دا دستور دا سی دا غو خوو کنه دی نبی مون پر نور در نره که انشاءالله که خیلی پتا لگی زکا چه دی مون مشرانم دا سی خب مدقا تیر شوی دی نو پا دی وجبان دی بی مون انشاءالله چه دی پی ایس اف سر پدا که دیر مدد کو نو دا خو بی مون دنیا تا و خلشی چې موږ په رمن خلک یو چې خپل رسم او رواج لرو، جرګې لرو، مرکې لرو، میلمستی لرو، دا ټول هر څه لرو.
پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې عجایبګر باندې په تیزه سره کار روان دی او ډیر زر به د خیبر پختونخوا گورنر پرانسته هم وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا فرهاد شینواری رپورٹ ما اوریدوری دن کو اس تروجی سانگڑی لڑے د رسنے موضوع وقت راغل دے نن با د اوسل یا د سان وینسلو پڑا سنی نقطے واسه ہکڑو پدیڑا پ شارجہ کی د مذہبی امور و وزارت دینی لار خود مفتی ذاکر اللہ ذاکری معلومات را کوي.
یو محترم روڑ دا پختنه کړی دا چې کشیر تا یو سړی شیطان تیر باسی پروژه کی نو آیا د هغه روژه صحیح کیږي کنه؟ او بل پختنه دا کړی دا کچیر ته د بشنمی مال یو سړی را پاتېږي او ګوري چې شیطان تیرستلی د شپې دا به څه کوي؟ اول به بشنمی کوي او کنه دا به چې دی اول غسل کوي؟ نو لومړۍ خبره دا ده چې کچیر ته د ورځې لخوا د روژې په ورځ کې دا سړی ویده شو او شیطان تیرسته نو مشکل نه روزه د کیږي خبر نشته دی ولې ځکه دا یو طبيعي عمل دی او دا د هر انسان سره دا عارضه کیدلی شي مشکل نه ده او کچیرته یو انسان د پښنمی محل نمخ کی د شپې مثلا وې د شوې دی او چرپاتې د پزان پوښو چې ولا زخه ربانی غسل فرض شوی دی نو په دې صورت کې چون کې پښنامه روسته نه کیږي او غسل روسته هم کیږي نو دا دی اول خو په اطمینان سره خپل پښنامه وکي او دا غنه بعد دی چې دی بیا خپل غسل وکي بل پښتنې دا کړی دا چې دروژي په حالت کې او سړی غسل کوي په هغه کې غرغره ضروری ده کنه دا نو غرغره چې دی په غسل کې دا نه پروژه کې ضروری ده او نه بدون دروژي نه ضروری ده په شریعت اسلامي کې کوم شی ضروری دی په غسل کې هغه پوزه پاکول یا په پوزه کې اوبه چول او کش کول استنشاق او په خوله کې اوبه ګرځول مضمضه دا لازمی دی نو دا ضروری دی چې غرغری وکي بعضی خلک وي چې نه مثلا او چې غسل کینو ما هم چې روزه دی ما تکړل نو به غرغری کینو غرغره کوم ضروری خبره نه ده داسې خلکو د ځان د جهالت په بنیاد باندې ضروری کړی دا او که چیرته ضروری وي نه د ادرس اورځي چې وسړی مونږنه او خدای مونږنه دی به ونی شي نو هغه فکر او تصور صحیح نه دی بدون غرغری نه هم یعنی سړی غسل کیږي او هیڅ مشکل پکې نشته دی ځکه که چیرې د سړی د غرغری کوشش وکړي په روزه کې نو ممکن ده چې وبي تیر شي نو په ځای دې چې غسل صحیح شي روزه به د منځ لاړ شي نو د ځان خبرې کول نه دي په کار په دین کې او غرغره هیڅ لازمه او ضروری ده یوازې په خوله کې اوبه اچول او بیرته تویول چې سړی ته یقین راشي چې زما خوله مثلا غاښونه ټول هغې ته اوبه رسېدلې همدارنګه د پوزې د لارې نه پورته اوبه کش کول په داسې انداز باندې چې سړی پوه شي چې زما پوزه لمده شوله نو دا کفایت کوي انشاءالله او نورو خبرو ته انشاءالله ضرورت نشته دی الله تعالی جل جلاله دې زموږ ستاسو عبادت او طاعت خپل دربار کې قبول کړي
تاسو د روجې په مناسبت سره د مفتی ذاکر الله ذاکری خبرې اوریدلې اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې شي د دې ترڅنګ اوریدونکو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک او په ټویټر باندې د مشال ریډیو پاڼه خوخه یا لایک کې اول ته موږ ته خپل رائے راکړئ او اوس ته خبرونه په اخر کې یو بیا د بشیر ګواخنا لند خبرونه اورو
د پاکستانی پوز مشر جنرال راحیل شریف پروند کراچی د دورې په محل هلت د رنجر زوخونو د عملیاتو په جاری ساتلو ټینګار کړی دی دا په داسې حال کې د چې د روسیو کې د سند های کورټ چیف جسټس زوی تختول شوی او مشهور قوال امجد صابری وجود شوی وو د خبر پښتونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان حقانی مدرسې ته د 1.5 کروڑ روپو د ورکولو دفاع کړې عمران خان پرون پېښور کې خبر اعلان ته وویل چې دا پیسې د اصلاحاتو لپاره ورکړې خو اپوزیشن ګوندونه وایي د دې هیڅ ضمانت نشته چې طالب پلوه حقانی مدرسه به دا پیسې د اصلاحاتو لپاره وکاروي نن په جنوبی وزیرستان فرټان کوډیر اسماعیل خان کې د پولیو ضد شپږ ورځنی کمپاین پیل شوی دی د چارواکو په خبره په دې کمپاین کې به پینزو کلوس خا کومره ل یو لکو څخه ډیرو مشمون ته دا وکسین کیږي افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وای چې دغه ته په کوټ ولسوالۍ کې دایښ وسوال ډله سخت ځپلې ده او په تازه عملیاتو کې نورلس وسوال وژلې دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې مستغنین مشال رډي ټول چې د شام جګړې ته د افغانانو د تلو د مخنیوي لپاره جدي ډیپلوماټیکي هڅې پیل شوې دي یا د دې چې د شام د انقلابي ځواکونو ملي ائتلاف په دې روسي کې افغان حکومت ته یو خط استولې او تغښتنه کړي چې د شامی رژیم په پلوي د غهوات د نیمکو افغانانو مخریونی سي د رپورټن تر مخه د افغانان اکثر له ایران څخه ځي چې د شام د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ وجديږي تر شپږ کلونو تر خو اړیکو وروسته نن اسرائیل او ترکیه د بیا په خلاینې رسمي لوزنامه وکړه شپږ کاله مخکې د دې دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغه مهال ډېرې خرابې شوې چې اسرائیل محاصره کړې د فلسطین غزې ته تلونکي یوه مرستندویه کښتۍ کې نه ترکان ووژل
لاند خبرونه هم د بشیر ګواخ نه واورېدل اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننۍ خبرونه ختم شوې تاسو په دې موجونو د ماښام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ هم دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان بشیر ګواخ او تکنیکی همکار علی محمود سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.